په افغانستان کې د ګرمي څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنو ریاس نوري هر کله کوم. افغان ولسمشر یو بیا پر طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو دی بیلېدل بیل شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د حکومت په دننه ځینې کړۍ د لشکری فاتحیون ملاتړ کوي. مخلي دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیاده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیده. تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. وسلوالو بریدګرو د مزار شریف حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلې او یو ازبکستانی تبعي ټپي کړی دی، او په پیښور کې سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی وو او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله.
ارزوی آرا دارم که در کشوری دوست و برادر عزیز ما
پا دی هلیم چه زموک پا ملگری او رو ره واد دی افغانستان پا اسلامی جمهوریت که جر تر جره بشپده سولا و ثبات تینگشی چو پا متی زموک تگراتک دی خپلوی و پالل کار سوداگری او نور فرهنگی او علمی همکاری پراخشی
فرهنگی و علمی ما گستریش آمان.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دی د دوی د اوبو برېښنا او لارو غمخري هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهر الدین پولادی بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلې او یو ازبکستانی تبعي ټپي کړی دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل بریدګرو نن سهار د افغانستان د عامه ساتنې یو پولیس چې د حیرتان د ریل پټلۍ په پروژه کې موظف وو وژه او د دغې پروژې یو ازبکستانی کارګر یې ټپي کړ. عادل ویلي ازبکستانی کارګر د درملنې په هدف د ازبکستان ترمز روغتون ته انتقال شوی دی. دا سږکال د حیرتان د ریل پټلۍ په کارګرو لومړنی برید بلل شوی دی. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د حیرتانو د ریل پټلۍ له لارې اورګاډي له ازبکستانه مزار شریف ښار ته تجارتي مالونه اوړي راوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تمرینونه وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تمرینونو او تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو پولیسو د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې د دغو پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. د تر دې مخکې د کندهار په سپین بولدک د پکتیا په زاریدي آریوب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولدک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا تېره اونۍ ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګونې دغه پوځي تمرینونه ترسره کړل او غواړي وښيي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د خبیرګل په نوم یو مظاهرچی مشال راډیو ته وویل
بار علاقو کې دوه گھنٹې لوډ شیډنګ کېږي. زموږ د علاقه 10-12-14 گھنٹې لوډ شیډنګ ته رسیدلې ده. ماشومان زنانه په کورونو کې نور باقي بوره حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زموږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زموږ په علاقه دې رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زموږ نه دې ختم کړي.
د پیښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي وو په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي پرچاوي به پرې زیاته کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه خزی په ټوله نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسی او د جنین د سخت خدماتو څخه محرومی شوې دي. دا خبره د ماري ستوپس انټرنیشنل په نوم یو سازمان په خپل راپور کې کړې ده. د راپور لمخې غنې خزی په هند کې لدی ستوندو سره مخې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د سکل جنیوري تر جون پورې په وډر شو هیوادونو کې د تیر کال د همدغه مودې په نسبت نږدې 2 میلیونه خزی د حاملګۍ ضد درملو او د جنین د سخت له خدماتو به برخې شوې دي. لدی نږدې 2 میلیونه یوازې 1 میلیون او 3 لکه په هند کې ثبت شوې دي. د کرونا وبا د اوج پر مهال په می میاشت کې یونیسف خبر ورکړی و چې د کرونا وبا پر مهال د کال تر پای 114 میلیونه ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي او دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو بچهی صندوق یا یونیسف ویلي یوازې 29 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې زیږیږي چې له ډلې به 40 میلیونه په هند، 15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په افغانستان کې وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفیر لستانګ زمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دوه غږ وکړ.
د عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړی. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړی.
خو طالبانو چې تر اوسه د خپل ځینو ملحوظاتو له مخې د خبرو له پیلې دوه ډډه کړی. تیرش په د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي له لایزري وسلو استفاده کړې، دیارلس ولسي پاڅونوالو د ملي اردو یو سرتېری وژلې. په دې اړه مو د چارو له یو پوه سره خبرې کړې.
طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې د دلی مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونه رد کړ چې ویل دي په حکومت کې دیننه ځینې کړی د یا په ایران کې د یوې ډلې ملاتړ کوي چې افغانان د سوریې جګړې او د غرض نورو سیمو ته استوي د لشکری فاطمیون.
ګیس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونې مهیروي د یونیسف او کورکلی. ازادي رادیو اوري د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیک هم کارته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دی حاضر شي. د غرض افغان حکومت وايي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیان د خلاصون په اړه مخالفت لري دوی باید جوړجاړی وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال فیروزه عزیزي پر راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غاک وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د یو سلو یوې میکلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړی دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپل ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپل حقوقونو او غوښتنې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بین المللي بحث بدله کړه. د با عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غاک کړی دی. بل خو د همدغه مراسم او پڅنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمیر طالب بندیانو د خوسي کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماټیک خبري کوي. حمد الله محب د غراز ویلي یاد هوادونه باید جول جوړای وکړي ځکه د افغان سولې پروسه قرباني ته اړتیا لري او په خبره موږ ډېر قرباني ورکړي. موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قرباني ته اړتیا لري. نوموړي ویلي افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو اتیا کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوسي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسی بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بل خو په کابل کې یو شمیر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان لمخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغانی خبرو پر وړاندې دا ستخند لري سي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو لږ غډونوال وو.
د سولې فرصتونه راځيو تخریبي انواع د باندې ورته جوړيږي. کله ویل کیږي چې مونږ نیو ماده چې مونږ لاستراوړنې ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سولې خو خبرو د لارې راځي. همدغه شان چې مهم دي خبرو میز ته کینه، فرصتونه ورته جوړ کا، لارې خنډونه لرې کا، چې خبرو کې کینه سي هغه شی چې مهم دی هغه دفاع وکړه. دواړه طرف ته درکول پکار دي، د اعتماد د فضا جوړېدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی سره یو ځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویب پاڼې لیکلي چې دغه ډلو چې تازه سره یو ځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والی ډلې سره یو ځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو پیلېدو ته حاضر شي. خو طالبان چې تر اوسه د ځینو ملحوظاتو له مخې له هغې جملې د بندیانو د نه خلاصون په وړاندې د دې خبرو په دې خبرو کې تر اوسه له ګډونه ډډه کړې، دغه راز په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. تیر شپه هم د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ډلې چې ویل کیږي له لایزري وسلو څخه استفاده کړې وه، دیار لسول سی پاتونوال او د ملي اردو یو سرتیری وژلې. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه دولسنی مبجې د طالبانو د سریق تیل خوا شوه ده. دا چې رښتیا هم طالبانو لایزري وسلې ترلاسه کړي کنه، کابل کې حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باخبره سرچینې تاییدوي چې طالبانو دغه وسلې شاوخوا دوه کاله مخکې لاسته راوړې دي. لدی سره په خوا کې په یو شمیر ولایتونو کې بیا هم د طالبانو لخوا حملو زور اخیسته چې مرګ ژوب لیا هم درلوده. نور حال به د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان پر پورت کې وورو.
د سولې د خبرو له ګړندیتوب سره هم مهاله په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حملو زیاتوالی. د شمالي ولایت تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه نږدې 12:30 بجې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې طالبانو په ولسی پاتون کوونکو حمله کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سری قتل لایزري وسلو نه په استفاده دغه حمله کړې چې یو شمیر ولسی پاتونوارو ته مرګ ژوب لاړولې.
حوالی ساعت 12:30
تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې د مخالفینو سره قتل چې په لایزري وسلو سمبالوه د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د ملک تاتار په ولسی پاتونوالو حمله کړې چې له بده مرغه دیار لس ولسی پاتون وال وجر شوی او څلور کسانی ټپین شوی دي،
4 نفر دیگه هم زخمی است.
کغله هجری زیاتوی چې د جګړې سیمه ته د ملي اردو سرتیری په لار وچې د طالبانو له کمین سره مخسبي او له عمله د ملي اردو یو سرتیری وجل سوی او دوه نور ټپین دي. په ورته وخت کې د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې تیر شپه طالبانو د خوګیانوی ولسوالۍ اړوند نوکړهخیلو سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې چې له امله یې څلور سرتیري وژل سوي او و نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی وایي چې په دغه پیښه کې لس طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو که څه هم د تخار د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت یې منلی او ادعا یې کړې چې لس افغان سرتیري یې وژلي. دا چې رښتیا هم طالبانو ته لیزري وسلې په لاس ورغلې که نه، په کابل کې امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره تاییده کړه. یاد سرچینه وایي دوه کاله وړاندې طالبانو ته دغه وسلې په لاس ورغلې چې د شپې له دوربین نه په استفادې کره هدف په نښه کوي او د طالبانو د سري قطې له لورې کارول کېږي، خو په خپلواکه توګه دغه خبر لا هم نه دی تایید سوی. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو سره قطه په پرمختللي وسلو سمباله ده او له دوو کلونو راهیسې له نورو ولایتونو سربیره یې په شمالي سیمو کې فعالیت زیات کړی. له دې ډلې ګل سلیمان خیل وایي
طالبانو د سره قطه داسې قطه ده لکه د مونږ کماندو، دویم دغسې قطه جوړه کړه لکه څنګه چې مونږ کماندو مجهز دي د تعلیم و تربیې نقطې نظر نه او حاضر که د سلاح او د تجهیزات د نقطې نظر د طالبانو د سره قطه هم مساوي د کماندو په څیر دوی جوړه کړې ده. نو دا ممکن ډېرې پرمختللې وسلې ولري.
له لیزري وسلو نه د وسلوالو طالبانو ګټې اخیستنې په اړه دا لومړۍ ادعا نه ده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کړې وې چې په پایله کې څلور دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیمه ایزو چارواکو ویلي وو چې طالبانو په دې حمله کې له لیزري وسلو استفاده کړې وه. همداشان تېره میاشت د کندوز په دشت ارچي کې په افغان ځواکونو په برید کې دوله سرتیري وژل سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده چې په دغه پیښه کې درې افغان سرتیري او څلور طالبان وژل سوي وو. افغان حکومت وایي چې دغه ولسوالۍ تېره ورځ بیا ځلې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
ایا طالبان په رښتیا د تخار په حمله کې چې افغان چارواکو ویلي دي ډلې سرې قطې کړې له لیزري وسلو استفاده کړې ده؟ که تایید شي لیزري وسلې چا طالبانو ته ورکړې او له دې ډلې سرې قطې د افغانستان په کومو برخو کې فعالیت کوي او څه ډول وړتیاوې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تېره خپرونه کې د پوځي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړې. نوموړي د په پیل کې د تخار په خواجه بهاءالدین کې د تېرې ورځې د برید او په هغې کې د لیزري وسلو څخه د کار اخیستو د ادعا په اړه وویل.
اساسي خبره داسې ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوکو وي دوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راغلی شي، مګر دغې پوښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لیزري وسلې لري نه لري او باید خلکو ته وښیي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. په دغه دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطې یا د نورو قطاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کیږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوی دی. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنوی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته ده. پنځه زره بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي هغه هم ورخوشي کېږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې دپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې هماغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي، هغوی داسې یو حرکات ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځه ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولی چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولی. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروستۍ پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اوریدلي؟ مخکې سری قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپورونه درلودل چې په حمله کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سری قطو دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره، د سری قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سری قطې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري، په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خوا ته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سری قطې نه، خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یو هغه قطعه ده چې امکانات او خونه روزنه ډیره لیدلې ده، امکانات ډیر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډیر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډیر دي او وړتیا یې ډیره ده.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران له لشکری فاطمیون څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې د ځینو کړیو د ملاتړ هغه ادعا چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشر عبدالمنان نیازی په وروستیو کې په رسنیو کې راپورته کړي پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق وایي د حضرت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی خبرې یوه بهرنۍ دسیسه ده. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د فرقهیي رنګ ورکولو هڅې تل ناکامې شوې او دا هڅې به کوم ځای ونه نیسي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر پر راپور کې اورو.
لشکر فاطمیون در داخل افغانستان در مقابل ما و مثل ما
دا غاق دا عبدالمنان نیازی دای دا طالبانو دا جلا شوی سانگی مشر په دی ویدیو که چی پا طولانیز و رسنوی که خبره شوی ملا منان نیازی دا افغانستان هزارت و کم دا فاطمیون وسلوال دلی پا ملاتر ترنوی او دا هزارگانو دا قتل گواخ کبی. خود افغانستان دا حزب وحدت گون مشر محمد محقق دا عبدالمنان نیازی دا خبری ردوی وای چی دا دا بحرانیانو دا سی سده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
دا عبدالمنان نیازی په ویډیوي پیغام کې تور پوری کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. له طالبانو جلا شوی ډلې مشر عبدالمنان نیازی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې فاطمیون ډله د ایران د سیاست دا په ورځنی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمی مرکزونه لري. افغانستان کې دا هزاره توکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وسیړل شي او مخختل په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او دلته بشری غمیز رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي هغه ټول په دې باندې پوهېدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستیو سرګندونو په اړه د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به دا پروګرام پیل شي. مجیب الرحمن کریمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د مستحقینو د ترتیب شویو لستونو له مخې به په لومړي پړاو کې د زرو کلو پر مستحقو اوسیدونکو خوراکي مواد وویشل شي. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پراختیایي شوراګانو د ترتیب شوو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحقو کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
زر کلی چې د کورنۍ شمیر یې 115 زرو ته رسیږي چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
خاغلی کریمی وویل د نورو 15 زره کلیو چې 3,50,000 کورنۍ پکې شامل دي د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوی او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نه شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي درستخان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسي جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې د کورونا د پاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه وی آی په مایل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا په مایل کېږي. یګانه دلیل یې دا شی و
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دي په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتی نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیمت سواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. مولا نقیب الله مخفور د هلمند له عبدلي څخه لیکلي چې په هلمند ولایت کې ناامني زیاته شوې، هر ورځ افغان ځواکونه وژل کیږي. لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه داده چې د هلمند امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا زازی اریوبه لیکلی خدای وکړي چې په ګران هیواد کې نور د سولې ټغر خپور شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی چې افغان حکومت باید په دې خاطر طالبانو بندیان ایثار نکړي چې بهرنیان وژلي. هغه زیات افغان سرتیری هم وژلي خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر ندی، بندیان باید ژر خوشی شي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه درته خبرو. د کور کلی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اداره یونسف خو اوس سفی ولستانګزای استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویلی په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس نن سهار وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو نن په کابل کې پوځي تدبیقات وکړل. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یو شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو محرومې شوې دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې د دوه اونیزو خبرونو ته ورسیږو. ابو بکر هغه لک چې ماشومتوب رئیس د خپل کور سرپرستی ورلغاړې دی، ځان تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي. وایي هر ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه راوړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابوبکر وایي کار کولو کې کوم شرم نشته خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوړان دی. په اسداباد خار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. دیوی بوشکی اوبو پسر لس افغانی ورکول کیږي. د چې د خپل لاسی کراچي ترڅنګ ولاړ دی په کین لاس د تندی خوله پاکوي. وای له کوچنیوالی ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه مې ساري کی راز دا کولر راوړو دا غي نارسته چي به زبان تنته مزات نیو وجو بور سلی او نیم سلو پي کیږي. دا نه دا په چي دي سي نه کیږي. دام ډیر سختو مان کیږي. به زړ پر کوټیوا دراوته ما تم نه هم کال مې روان دي. مونږه 12 نفر یستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنيان دي. د تا د شاخه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې ده لیسه کې ومه ساره کې مې کار کاو بیا دا غي نه رسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خا درجه فارغه کی او الله پاک راته او خو زپاره کې چې دې سخت او لاغه چې هغه بدله ما ته الله پاک راکی.
د په هر تور تم پسې درنا پته مې دی او وای د خژوند په هله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې خو د تیر کال د شمیرو لمخې په مرکز اسد آباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي رادیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، پسین یا خړ کې شګرا وستل، دیاړی کول، د موټر څخه د وړو بوجي او یا د نورو غذایی بوجي وخته کول، په لسوالیو کې به موږ په ماشومان باندې بل ډول شاکه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاکه کاری شدید حالات دی. هلته لرګي راوړي
د خاغلی پردیس په خبره چې دوی په اسداباد او لسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو پاړه د مپوهاوی د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو به سرپرست ماشومان سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. خو ابو بکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. ده هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوء تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالو خولې له منځ وله، شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولې یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته کیږي؟
د کووید 19 کم حالات افغانستان کې سم خامخ ده، کم ستونزې چې جوړې کړې دي. د شپک ته نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه، دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادي څخه پاتې دي. نو زه کولای شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوې تغذیې شوې ده، شیدې مې نه دي، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده دا شې ده، بېخي نه چاغېدل نه ښه کېدل.
ملایکو ما خو بلګون کې انا پیدا شوم، بیا دا ماش دي ستا دا وسم ستا دا تایل کوم خو نه مړېږي. هغه ته یو مې کور کې پریښودلې مې راوستل. کمزوري ده، تغازی ده.
بسره له پلچخی زیل وسره کې خپل دمو شو دی نه خو زیل کې وسره چې پیدا سه یو پاوکام یو کیلو بیا دی غوا شو دی ورکولې. هغه سره نه کېدل نه سال کېدل بس سفره به کوله. بیا دل تر راغل ته یو ته لولې وای دا سې کاغذ نه دنه بیا مالته یو لته قدرت دا سې دل تر ولې ګلو وای دا سې کاغذ ده.
دا چې هر وخت په تیر بیا اوس چې د کورونا له وجې تقریبا هر څه ګډ وډ شول، ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي. بخصوص که موږ وګورو د کووید 19 کم حالات چې افغانستان غیسه مخامخ دی او کم ستونزې چې دی جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې. او که دا هم وګورو چې په افغانستان کې ډېری ماشومان داسې حالات سره مخ دي چې هغې ته موږ خوارځواکۍ شو وایو. د شپک ته نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه، دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي.
ترسو منگا وشی کولای دوی د مافیت سیستم لوړ ویسو او وشی کولای دوی اغا کم خطرات چه دوی تا کدیش لامل شی داغی مخنیوه وکو او دی دا پارا دیر زیاد مهم ده چه دا منگا در کچه دا ماشوم دا پارا کورنه که دا مور دا پارا او پا طول کورنه دا پارا یو متنوی رژیم وسی دا میوو دا سبزیجات و مختلف رنگ سبزیجات چه وشی کولای اغا ویتامینون ماشومان تا ورکی ترسو وشی کولایش دوی
ستا کوم زایت دوی ورسی یا واغ مواد سی لازم دی خوارزواکی ماشوم تا اغا ورسیگی؟
اغا ماشومان کم چه خوارزواکی سره یا حاد خوارزواکی سره یا متوسط خوارزواکی سره مخامخ دی دوی ساتن مهمه ده او پا دست شرایطو که دا باید پیاد که ولی رو چه اغا اداره یا اغا سیهی زایان چه ماشوم تا اضافی خوراک ورکی اغا ماشومان چه خوارزواکی سره مخامخ
بله.
یونیسف تړه نه خیر چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شیکول دې ماشومان ته دا اضافي خواړه ور برابر کې دا بند شوی نه دی دا د عمل لري او شیکول هغه ماشومان چې په خوارزواکی سره مخامخ دي شیکول دا کینو کنده ورشي مند دغه مواد لاس ته راوړي ځکه دوی لپاره ډیر زیات اړین دي نو دا ویره باید په ذهن کې را نوړي چې که دې نه غزي پورې زما لارا بڅنګ شي یا زه به ترق ماته لاړ شم دوی شیکول چې مسیحي څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د خراتونکو لپاره دي د لاسر او د خپل ماشوم ته ورکړي
یعنی کورنۍ ته ډاډ ورکوي چې اوس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومان ته ورکول
بله دم ګړې منګه معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بیل کم وقفې وړاندې کوي د عامه روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه درې دغه خدمات مختوي سي او ماشومان ته د حاد خوارزواکی یا هغه چې متوسط خوارزواکی سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او د میندې شکول د لاس تراو
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ویل ک بیا هم درته وځي کې هغه ماشومان چې خپل کورنۍ سره هم د اوس په قرنټین کې دي د کورونا له وجې څخه او دوی سوې تغذی هم دي مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکي د تغذیه په برخه کې
ګور اول خدا ډیر مهم ده چې چیرته ماشوم خوارزواکی سره مخامخ شي هغه په کور کې پرې خوادل یا یو سیهی مرکز ته نوړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم د لا نور خطرونه شي کول لامل شي نو خو به دا وي چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارزواکی ته مخامخ دي کم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي کم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړي دي هغه خوراکي مواد چې خوارزواکو ماشومان ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې کم مواد خوراکیشته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراک وکي د غیر لپاره سبزیجات نه وجات نور کوم غلجات دي د غیر استفاده د ټوټ ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د غیر ایمینی وضعیت لا هم خپله ته اوس کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو د غیر مقابل کوش کوله وجود ځان وساتي
د تاسو د دفتر او نور هغه مسول ادارې ستاسو سره همکاري کوي د راتلونکو لپاره څه پلان لري دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس را وسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي د لپاره چې دوی ډیر زیات ورنه متاثر نسی او بد تاثیر ور باندې ونه کړي راتلونکو پلانونه څه دي
د کووېډ 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلې کی لا به وضعیت خراب کی همدې لپاره په کار ده چې مونږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیه په حق لا پوه شو یا غو رژیم کم چې مونږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکټرانو خو طبي مراکز خوانه درته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کې د خراب شي او د دې لپاره چې مونږ وښو کولای دغه ماشومان چې ورزکی ته مخامخ دي د بد وضعیت څخه مخنیوي وکړو باید مندې پلارونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوی دي ډاکټرانه وی او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغه کې په دې باندې ډیر زیات تاکید کوي نو ډیر زیات مهم ده چې مونږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیل اپیل واړه ته یو کوڅه چې په کور کې شته د ماشوم د اخه اټه دوه لپاره د صحت لپاره باید مونږ هغه تدابیر چې کوم ته ویل شوی هغه په پام کې
بله آریان صاحب ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ اوسئ.
ژوندۍ اوسئ پرسته جان مننه برابر.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرز کی چیاست الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د روابطو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بلاخره همدا د ناهیلي احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکارې ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی مې باندې ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده ورته زورې کوم ځان زوروم نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي دا به بېخي اوس هم داسې مې تعداد سوې ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زه هم زه دلته نه یم ناست بېخي څه بل چایم دغسې زه فکر کوم زه هم هېڅ زه نه یم زه نازنین نه یم دغسې فکر کوم زه هم بېخي بل څوک په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بیخي خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خوتابن تشویش کوي دا خسي کړم دا تشویشو ته نه خبرې او خاندان نه کوز چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بل هم دا ډیرې کې لا دې موږ په سړو کې دغه ستات شکوي ور بل بل مې پیغام دغه سې سوېم چې سوې ام بيخي ذاتي لسر زته دوه ام سر مې ته سې وچاو دل تشویش لا سر به مو سوچوي دغه سې تشویشو ته سکړې کوشش خو ډیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لري لري الله پاک دې رحم وکړي چې لمانم له ایست سې د تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سک ډیر کوشش کوم چې زه تشویش کې نه نم خدای غسې سوې مو څنګه وکم دا یو یو نیم کال دغه سوې همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راتوي ولې نه غږیږي چې شي دې چې خبر ورته کوم دغه سې سوې دغه سوې دوی مر سره په تشویش سي بیا موږ لکه سړک خسي سپکسي کایونه کما ما دام ناستایم
ساتي تشویش اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. دروپوهان په باور د کمتری احساس درلودل بیوزلی بیکاری د احساساتو متضرر کېدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلې دی
تشویش خو ډیر په کورنۍ کې ډیر عوامل لري خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي کورنۍ وضعیت سالم نه وي سیاسي وضعیت تاثیر لري دغه مرزونه د کرونا دې سره اکثره تشویشونه نورم زیات شو او بل د غریبۍ دی وجه چې اولادونه به څنګه تربیه شي د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضعیت دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو دا تقریبا د څلوېخ کال جنگ دی وجه سپینګیری زواړه ځوانان شو سپینګیری شو دا حالات ټول تاثیر لري ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو مطمئن وظیفه ته نشو تلی مطمئن یو سړی دی ولایت نه بل ولایت ته نشي تلی خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډیرو ناخوالو بیا هم خوشاله ژوند کوي ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکو محمد حسن وای
نو خو موږ ځ خپل شخص هم تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم دا وړي وړي خبري غټي خبري دا غي خپل کوشش کوم چې کور خپل کور له مل سره په خوشاله ژوند تیر کوم کوم او په خوشاله سره تیر کوم دکته تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو د ټول کورنۍ سره بد اوقات سره مواجه کیږي تشویش ور خبره چی په اهمیت نه ورکو ما یت یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو م څه زه پیګم چې لدینه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کوم خدای ته سپارم سم د کورونا مر سره غ نو ما دوی ته دا غور کاو د سر روحي مي ورکول څه دا ځاننم د ته اوس باره مغه کوم ډاکټران څه توصيه کوي دا مد نظر نيسي نور هیڅ کوم تشویش نسته دا میوي خره د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او هم د سر روحي ورکړم مورال قوي ان شاء الله مرزم پیس کوم تاثیر ونه کوي
ډيري اندېخنې یا تشويش سره لدی چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغي وخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي یو تشويشي مور خپل اولاد سم نشي روزلای په دې اړه د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشويش د ناروغي مور ده همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي او کله چې په کوم کور کې تشويش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشويش نه متاثر کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کیږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کیږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه همیشه د ژوند ټول چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شک چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدر منو دوستانو دا چې ولې ځینی خلک له حد زیات تشویشي دي څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو دا او دې تورته پښتنې ما مریم توخی په وی مرکه کې د خوونی او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخل استاد پوهندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چورې دوته ستاسو پام را اړوم ځینی خلک ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي الهت به څه وي ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو دا څه چې د زموږ تاسو پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبيعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خوستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویش یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشویش ورته وایي یعنی ما د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضی تشویش
استاد که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنۍ کې خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش دا به کومې ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته د کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي
وای چې د عاطفي حالتونه د ټول مؤثر دی په نورو باندې مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي خفګان ښیي د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي در ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره وي در ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي اغېزمن وي
استاد په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان
په کورنۍ باندې اغېزمن دی په ټولنه په صنف او په هر ځای کې چې څوک یو څوک له شی نه ویږي هغه په ټول باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره هغه سي مسترد کیږي، هغه سي تشویشي کیږي.
څه حل لري به موجود وي په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خدای دې چې د سپور شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل دلاري دلاري لپاره دی. مثلا کزه پوه شم چې اصلا د موضوع خود تشویش ور نه دی، خو زه چې تشویش شوم، زه هغه سي مسترب شوم. کزه په دې موضوع باندې پوه شم، د دې حل هغه مهم لاره اول هم دغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده، چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا ده، د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره د ډیر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحیح او روان یې ډیر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دیرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي؟
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
شپ ماگرانی ہے میرا بانے، تھوڑے سرگی میں پلا دے بزرگ آرمانے روشق والا غلے اے نازا بلے میرا اوشی